افغان چارواکو هم چې سیمه کتلی ویلی سوزوکی وړه لارې د ماخام له 15 مخکې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لګېدلې وه. د امریکا پوځ له پیښې وروسته په یو بیان کې تایید کړه چې برید یې کړی، خو هغه سخت دریځې په نښه شوي چې په یو موټر کې وسلې بارولې. د امریکا د پوځ په بیان کې ویل شوي په پیښه کې ملکیان نه دي وشتل شوي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې مو ښه غلی نسیم ستوری په اروپا کې د افغان فرنګیانو له فرنګي اڅو خبروي.
زما شاعران لیکوالان خپل ستونزې لري، دغه ځې خپل لري.
په پی ډی اف ډول د کتابونو لیک درا لیک په باره کې د لیکوالو او فرنګیانو خبري اورو.
دغه د پی ډی اف ته کار شې د خو پډیرو پر مختللو هوادونو کې هم نشته، هلته هم کتاب چاپیږي او په لکونو ټوکا چاپیږي او خلک یې لولي.
درې لنډې کایتونه د نوې شاعري او په شعر کې د تغزل په ارتباط لخاغلی بختیار تلاش سره مرکه که وختو نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په زابل کې د میرویس نیکه کلا رغول کیږي. د میرویس نیکه کلا د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې په 15x15 متره مربع ځمکه کې لا هم په نړیدلې شکل ولاړه ده. دا کلا دوه دروازې او څلور برجونه لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت فنی او تخنیکی هیئت چې په دې وروستیو کې دا کلا کتلی وایي چې اوس یې له څلور برجونو څخه یوازې یو جوړ دی او درې نورې نړیدلې. دا فنی هیئت څرګندوي چې د دغې کلا په رغولو به تر 15 میلیونه افغانیو پورې لګښت راشي چې بودیجه چمتو شوې او په نږدې راتلونکي کې د بیا رغونې چارې پیل شي. په مزار شریف کې هنري نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د لیندۍ د میاشتې په 9 نیټه جوړ شوی وو، د 30 تنو انځورګرانو او عکاسانو 150 اثره نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون د جوړونکي محمد ساحل زوها په وینا دوی غوښتل چې د دې نندارتون په جوړولو سره ځوان هنرمندان وهڅوي چې په خپلو اثارو کې د افغانستان د فرهنګ او تاریخ مثبتې جلوې وځلوي. په روان کال کې د بلخ هنرمندانو په مختلفو برخو کې تر 15 ډیر نندارتونونه جوړ کړي دي. دا دی ولایت ډیری هنرمندان دا وایي چې دوی د نندارتونونو د جوړولو لپاره دایمي مرکزونه نه لري او دولت باید په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د سلطان علاءالدین د فلم پر ضد سلګونو راجپوتانو له تاوتریخوالي ډک لارین وکړ. په پام کې و چې دا فلم په وروستیو کې ننداري ته وړاندې شي، خو تر ننداري مخکې د جیپور د راجپوتانو له غبرګون سره مخ شو. د فلم اصلي داستان د سلطان علاءالدین خلجي د مینې کیسه ده. دای د رانی پادماواتی په نوم په یوه راجپوتۍ نجلۍ مینېږي، هڅه کوي چې خپله یې کړي، خو نجلۍ غاړه نږدي او په اخر کې ځان ورته غورځوي. دا د مینې په حق لا په 14مه پیړۍ کې مالک محمد غیاسی او شیری ټولګلی کلی چې لمنځپانګې د فلم د سناریو په جوړولو کې هم کار اخیستل شوی. سلطان علاءالدین خلجی په هندوستان کې د خلجیانو د پیر مسلمان پاچا تیر شوی. دا ترمنتوب له مخه د خپل تر لور ملکه جهان سره واده کړی وو.
شاعر او لیکوال نسیم ستوری چې په آلمان کې ژوند کوي وایي افغان لیکوال او شاعران اوس هم په مشاعرو او فرنګي غونډو کې ګډون کوي، خو په غونډو کې له ګډونه علاوه نورې هڅې ډېرې منسجمې نه دي. زموږ همکار صفي الله ستانکزي لنډه مرکه ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه درکوم.
په اروپا کې د افغان لیکوالانو بالخصوص د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د وضعیت په اړه ته وایي څه څه کوي فعلاً، په کومو کارونو اخته دي، څه کارونه یې کړي دي د ادبیاتو لپاره؟
له تاسې هم مننه چې وخت هم راکه او چې زما غږ وطنوال واوري. په اروپا کې خو په موجوده وخت کې د ادبي هلې ځلې ډېر مخ په وړاندې روانې دي، ډېرې ټولنې جوړې شوې دي. په دې ټولنه کې وخت په وخت باندې شاعران را جمع کېږي، ادیبان را جمع کېږي، خپل شعرونه اوري. او موږ هم اوس په کولن کې د کونړ سین په نامه یو مشاعره لرو چې هغه کې د ټول اروپا نه شاعران برخه اخلي، هغه کې ګډون کوي. صرف موږ د کونړ سین مشاعره په دې نامه ده، موږ د دې خاطره چې د کونړ سین ارزښت د خلکو پام شي د کونړ سیند ارزښت چې دی هغه ډېر زیات دی چې په دې باندې پلونه جوړ شي په دې باندې بندونه جوړ شي په دې باندې د دې نه ګټه واخیستل شي او شاعران خپل دلته شعرونه هم جوړوي شعرونه هم لیکي خو کتابونه چې چاپ کوي په پېښور کې یا په جلال آباد کې هلته چاپ کوي یا په افغانستان په نورو ولایتونو کې
کوم مطرح لیکوالان او شاعران فعلا په دغې ټولنه کې راځي او ګډون کوي په پروګرامونو کې
دا خو ډېر زیات دي یعنې که د دې نمونه اخلم رمانه څوک پاتې نه شي هغه بیا ګیلمن نه شي ډېر زیات دي ټول لږ په کوم چې په زمونږ په دغه کې دي په د کولم په شاوخوا کې دا ټول شاعران دي بې شمېره شاعران دي او نن سبا هغه یو ملګري مخکې ما اورېدلی وو چې هر پښتون شاعر دی وایي کم از کم یو دغه وته زده ده یو ټپه زده یا یو ټپه زده کولی شي جوړولی شي نو ډېر زیات نمونه ډېر زیات دي اوس که زه څو څو نمونه واخلم نو نور نه پاتې شي یا دغه نه شي چې ګیلمن نه شي رانه
په اروپا کې خو لکه څنګه چې تاسو ویل او معلومات هم شته ډېر زیات پښتانه شاعران لیکوالان او ادیبان اوسي دوی ډېر زیات کارونه کړي دي څنګه چې تاسو یادونه وکړه او معلومات هم شته او په ټولنیزو شبکو کې د دوی شعرونه لیکنې شته خو په افغانستان کې دننه دغه لیکنې ډېرې زیاتې نه رسېږي هلته د کتاب شکل نه شي رسېدلی یا دغه هڅې ولې نه کېږي چې هغوی ته دغه انتقال شي
مونږ خو کوښښ کړی وو مونږ تقریبا یعنی چې دلته څوک دلته خو امکانات انټرنیټ زیات دي سړی کولی شي هر څه په انټرنیټ کې وګوري یا کتابتون ته ورشي هغې کې وګوري خو په دننه په هېواد دننه په کار دا ده چې کتابونه چاپ شي کتابونه ولېږل شي هلته خلک کتاب سره علاقه لري او کتاب وګوري ځکه ټول خلک لاسرسی نه لري انټرنیټ ته او نه ټول خلک کمپیوټر لري یا دا لري نو دا هڅې خو مونږ کړي مونږ خلکو ته ویل زیاتره پسې شوي دي همیشه کتابونه هلته چاپ کېږي شاعران هم چاپ کوي ادبي کتابونه هم چاپ کېږي واپس دغه ته چې راځي اروپا ته ډېر کم شمېر راځي یو څو دانې ته راځي نور مالته پاتې کېږي مالته تقسیمېږي خو له بده بخته اوس مونږ کوو یو حساب کوو چې پښتانه کله مونږ د اویا ملیون نه جیږي حساب وو که نه او که زمونږ د یو دغه پته ولګېږي یو کتاب چې چاپو یا 500 جل دی یا زیاتو نه زیات 2000 جل دی نو 2000 کتابونه ټوکه 2000 ټوکه کتابونه دغه ته نه رسېږي نو په کار دا چې مونږ دا ټوکونه زیات کړو که نه د کتابونه ډېر چاپ کړو یو مشکل دغه یو سره
په اروپا کې لکه څنګه مې چې وویل شاعران او لیکوالان شته خو د معاصر ادب د انتقال په برخه کې هڅې کمرنګې دي په افغانستان کې شاعران او لیکوالان او لکه څنګه چې تاسو وویل هر پښتون یو شاعر دی یو څه زده دی یو ټپه زده ده خو هغه څه چې لري هماغه لري د نوي کېدو په خاطر باندې کمې هڅې ورته شوي دي کوي هم شته خو ډیر کم دي هغه څه نه دي چې په ژبه کې تحول رامنځته کی نوښت رامنځته کی او لکه نورو ژبو لکه فارسی ژبه چې ډیر زیات ورته خدمات کیږي په دیونی په سر کې په فرانسه کې کتاب چاپ کیږي په آخر کې په ایران کې په دری باندې یا په فارسی باندې د دې ترجمه پیل کیږي او چاپ کیږي په ظرف د یوې میاشتې کې کتاب په فارسی ژبه هلته ژباړل کیږي خو په پښتو کې دغه صحت نشته که ژباړه هم وي له فارسی راژباړي له اردو راژباړي له دومې ژبې راژباړي مخامخ ژباړه ډېره کمه ده تاسو چې په جرمني کې یا په نورو هیوادونو کې ناروې کې په ایټالیا کې په فرانسه کې چې د ادبیاتو مات شمېرل کېږي بنسټ دی د اروپا د ادبیاتو دغه سي هڅې ولې نشته چې بالاخره د معاصر ادب د اروپا د ادب چې ډېر زیات نوښتونه پکې کېږي هره ورځ د ژوند نوې تجربې پکې پنځول کېږي او پکې شریکېږي او نوې شاعر بالاخره دا ولې افغانستان ته نه انتقالېږي
نو د تاسو کوم مثال ورکړه لکه د بلګنګ ولا د ایران یا د فرانسې یا د نورو ژبو فرانسوي ژبو یا د اروپایي ژبو اصل د پښتو چې د ډېره غني ژبه د پښتو لپاره کار نه شوی د پښتو لپاره په کار دی چې په دولتي یا په سرکاري کچه باندې داسې یو مرکز جوړ شي اوس موجوده حاله کې سړی فکر وکړي چې د علوم اکاډمۍ ده خو علوم اکاډمۍ باید دې لپاره یو مرکز جوړ شي دې لپاره یو کار وکړي د ژباړې خپل سنټر ملکز سنټر جوړ کړي او د دې ژباړې لپاره داسې خلک وګماري چې هغه په دې مکمل په دې باندې لاسرسی ولري اول خو مونږ پښتو ژبه چې ده اوسه پورې د یګانو مسله ده اوس یې رسمې شوې دي اوسه پورې په دې برخه کې مونږ مشکل لرو ژباړه خو ډېره وروستنۍ خبره ده که ته پخواني کتابونه راواخلې چې د پښتو د علوم اکاډمۍ چاپ کړي دي په تېرې لسیزې راواخلې نو اوسه پورې مغه رقم دي د یګانو سمون پکې نشته دی مگر رقم سره کم چې ډېر کم کتابونه دي نو اوس د ژباړې لپاره اوس پکار ده اوس دا ټول مدا نور دغه چې دي د خپل مرکزونو لري حکومتي ملاتړ لري زموږ حکومتي ملاتړ شاعر او لیکوال نشي کولای شي شاعر او لیکوال نشي کولای شي کتاب چاپ کړی دی کنه خپل کتاب چاپ کړي د ژباړې لپاره هغه ډېر وسه وکړي نو دومره وسه نه رسېږي دا یو مکمل یو مکمل پروګرام واړي او د حکومتي سطح باندې یا دولتي سطح باندې د دې ملاتړ پکار دی او هغه پکار دی چې دا کار ته اوږه ورکړي چاغین غیر نشی کېده ځکه پښتو لپاره حکومت اوسه پوره کار نه کړی
یو اندېخنه د خلکو په وړاندې شته چې هغه په ژبه باندې دردیږي زوريږي د ژبه په کمزورتیا او باندې په دې باندې چې کار نه ورته کیږي هغه دا چې د بهر لیکوالانو او شاعران د کوردننه لیکوالانو په تمه ناست دي او د کوردننه د بهر په تمه باندې ناست دي پم دې مینس کې ژبه بیچاره پات کیږي او مخته نزي ولی دغه سی وهم غګین شته بل اخر دا خو د خپل لیکوالانو او شاعرانو په لاس کې ده په کابل کې یو ډیر وړوکی مرکز دی په نوم د افغان ادبی بهیر خو حالت دغه هڅې دومره متمرکز دي چې ټولو زاینونه د ادب او د پښتو مینوال راځي شعرونه سره وایي لدغه سی مرکزونو سره ستاسو د مرکزونو ټولونو تماس څنګه دی بل اخر دغه هم کېدی شي یو طریقه وي چې دغه راکړه ورکړه دی ادبیاتو سره تبادله سره وشي بل اخر افکار سره تبادله شي فکرونه نوي شي دغه سی هڅې شوې دي که څنګه دا خو دی یو شاعر او لیکوال او دی وی ټولنې په لاس کې ده
مونږ خو خپل د یو د نن چې شاعران دي لیکوالان دي په انفرادي توګه وایا ټولنې دي مونږ سره بيته لرو مونږ سره اړیکې لرو او سنولم دي او دا همغږي لپاره د حقه په کار نه چې دا شي کارونه وشي چې سره همغږي شي مونږ کوخه کړه ده او په دې ته مې وې دا به ان شاء الله مخ په وړاندې زی او دا زمونږ کوخونه به یو نتیجه لاس ته راوړي یو پایله به او مخه پایله به ګورو خیر ان شاء الله مونږ هڅه کوو مونږ چې کوم چا سره اړیکې لرو هغه سره رابطې لرو کنه او دا روپا مشکلات جدا دي د دې ستونزې جدا دي دا غزه جدا دي درځه کې خپل خپل ستونزې دي لته نو دې شاعران لیکوالان خپل ستونزې لري دا غزه خپل لري نو مونږ په دې امید دي چې بس دا ستونزې بس خیر ان شاء الله ختميږي او دا بس را نږدې کیږي امید کوو ته ملرو او کوخه وم سکو
دنیا په امید خړل سوي
دنیا په امید خړل سوي دا کوخه وم سکو
کور ودان ځندې وسې مننه سلامات
ځندېر مون کور ودان آباد
آزادی رادیو مچلا ل آزادی رادیو څخه اوري
په دې ورستو کې یو شمېر لیکوالو شاعرانو د خبرندوی ټولنو مشرانو او کتاب پلورونکو په ټولنیزو رسنیو د کتابونو په پی ډی ایف باندې د پورته کولو پر خلاف کمپاین پیل کړای دوی وایي د کتابونو دا ډول لیک درالیکت د کتابونو بازار ته زیان اړولای او خبرندوی ټولنې او کتاب پلورونکي له اقتصادي اړخه او یو لړ نورو ستونزو سره مخ کړي دي زموږ همکار زبی الله مومن په همدې اړه رپورټ چمتو کړای دا اوریدلو بلنه درکوم
په دې وروستیو کې په لارو بر کې یو شمېر لیکوالو شاعرانو د خبرندوی ټولنو مشرانو او کتاب پلورونکو پر ټولنیزو رسنیو د کتابونو په پی ډی ایف باندې د پورته کولو پر خلاف کمپاین پیل کړی لیکن یې کړی او د کتاب لمینه والی غوښتي چې پر ویب سایټونو او ټولنیزو رسنیو د پی ډی ایف باندې کتابونه نه خپروي دغه خلکو په خبره دا کمپاین د دې لپاره پیل کړی چې په دې وروستیو کې ځینې کسان ان لیکوالو شاعران پښتو کتابونه پر ویب سایټونو په پی ډی ایف باندې خپروي چې لامل یې د کتاب بازار ته زیان رسېدلی او خبرندوی ټولنې او کتاب پلورونکي له اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو سره مخ کړي په دې لړ کې د خبرندوی ټولنو مشرانو کتاب پلورونکو پر فیسبوک لیکنې کړي دا کتاب د بازار خرابېدو بیل کې وړاندې کړي او لوستونکو د کتاب لمینوالو هیله کړي چې د کتاب مطالعه د ودې او د دې کلتور د عامېدو په لړ کې د ورسره مرسته وکړي د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش چې له تیرو څلورو لسیزو راهیسې زرګونه پښتو کتابونه خپاره کړي او دا لړۍ لا روانه ده هم له دې ستونزې سره ټکوي نوموړي په خپل فیسبوک باندې له پښتنو د ګیلی په ډول په پیښور کې د یو ستر کتاب پلورنځي سعید بک بینک د بندېدو قصه کړې چې سموده مخ کې د پښتنو د بېغورۍ له امله په پیښور کې خپل ستر څنګه وتړله او اسلام آباد ته وکوچېد ښاغلی دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ویب سایټ لوند پښتو نو چاپ شو کتابونه د خبرولو له امله خفګان خود او ویل
موږ بار بار ویلي دي چې دا په خرص باندې ډېر بد اغېز کړی دی ښه کار نه دی ښه خبرنده خو ځینې خلک جالبه ده چې ځینې خلک فکر کوي چې موږ په ښه نیت کوو چې موږ ټولو پښتنو ته کتاب رسوو حال دا چې نه کتاب رسیږي په دا قسم باندې نه څوک لولي او بد اغېز دا دی چې د کتاب مارکیټ هم خراب وي
اسد دانش په همدې لړ کې د ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران یادونه هم کوي او په خبره ایرانیانو او پاکستانیانو کې د مطالعه دود ډیر دی. همدا لامل دی چې یو نوی اثر زرګونه ټوکه چاپ او بازار ته راشي نو په اونۍ کې دننه خرڅ شي. خو دلته بیا خبره برعکس ده، پښتانه له کتاب او مطالعې سره مینه نه لري، کتاب نه پیری. همدا وجه ده چې موږ کله یو مهم اثر یوازې زر ټوکه چاپ کړو نو په کلونو کلونو پروت وي. د ښاغلي دانش په خبره پر ویب سایټونو په پی ډی ایف باندې د کتاب د پورته کولو مخالف نه دی، خو زیاتوي که دا خلک د خپرندوی ټول نو پښتني کتاب پلورونکو ملا نه شي ورتړلی نو لږ تر لږه دغه کتابونه پورته کړي چې څو کاله مخکې خپاره شوي وي، په بازار کې نایاب وي او خلک ترې ګټه پورته کړي. اسلام آباد میشته لیکوالو شاعر رشید خټک بیا په پی ډی ایف باندې د کتاب د غوښتلو دود غندي او په دې لړ کې د اروپا او امریکا بیلګې وړاندې کوي او وایي که چیرې نوي کتابونه په پی ډی ایف باندې خپرېدل ښه دود وای او لوستونکو ترې ګټه پورته کولی شوای نو په اروپا او امریکا کې به کتابونه نه چاپېدل بلکې یوازې په پی ډی ایف باندې به خپرېدل. ښاغلی خټک په دې اړه وایي،
مونږ خو هسې هم کتاب د لوستلو کلتور نه لرو چې څوک یې لولي هغوی ته خلک ډالۍ کوي، خپله لیکوالانو شاعران دي. د شاعري خو هم یو شی دی، خو ډېر ګټور کتابونه هم څوک په پیسو نه اخلي په پښتو کې. هیله لري یاره څوک راته ډالۍ کوي. دغه د پی ډی ایف ته کار شي دا خو په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې هم نشته، هلته هم کتاب چاپېږي او په لکونو ټوکه چاپېږي او خلک یې لولي. که دا داسې یو ښه شی و نو هغوی به د کتاب ورکړي او دغه آنلاین ورژن به ټولو خلکو بدل وستل.
لیکوال ژباړن میر احمد یاد چې تر دې د مایګرنټ شمیر مهم او تاریخي اثر پښتو د ژباړلي هم په پی ډی ایف پڼه د کتاب خپرولو مخالف ښکاري. ښاغلی یاد همدغه دود ته په اشاره وایي،
کتابونو د ترجمې او د دې په چاپ باندې چې څومره انرژي مصرفېږي، څومره وخت پرې مصرفېږي، دغه ملګري چې څوک د خدمت په نوم باندې دغه پی ډی ایفونه پوسټ کوي او خلکو ته لیږي، دوی په دې نه دي خبر کنه. بیا زموږ داسې ګرم بازار نه دی چې موږ مطلب یو کتاب چاپ کوو هغه په لس پنځلس ورځو کې میاشت حتی شپږ میاشتو کې خرڅ شي. نو زر کتابونه سل خرڅ شوي، بس هغه یو چې پی ڈی ایف کی جگی کی کنا. نو دا خبر نه ده، لگ تر لگا که منگ سر دا حصی چیر منگ دا پختو دا پارا خدمت کنو، دا خدمت نه ده بلکه دا دا دی پختو نه دا خلکو زر تور کولی. نو که چا سر دا احساسی چیر زا خدمت کنو منو، بس میرا بانیو که دا خدمت دیو که چیر ام دا چاپ کتاب دیو لست دانی والی پخپلو ملگرو دی تقسیم کی چم گاون که تقسیم کنو دا خدمت طریقه دا دا.
یا ټینګار کوي چې کچېره دغه لړۍ همداسې روانه وي نو پښتو کې به د کتابونو د چاپ بازار لا پسې ټکنی شي او په خبره چې دا به پښتني ټولنې ته زیان ورسوي.
چې همدا اوس موږ خپرندوی والا ته چې زمونږ کتاب چاپ کوي، کتاب نه خرڅېږي، زه نه چاپ کوم کنه. ولن چې زمونږ کتاب نه چاپ کیږي، موږ مجبور یو چې کتاب به موږ بند کو، او چې موږ کتاب بند کړو دغه نور کتابونه به نه راځي. ټولنې ته انداز نه چې موږ کتاب ترجمه نه کو، خپرندوی چاپ نه کینو، لوستونکي به کتاب پیدا نه کی، او دغه کم یو لین چې داسې روان شوی دی او پروسه روان شوی دی، دغه مخه بونه.
کابل میشته لیکوال او شاعر طاهر ځلاند بیا په دې باور دی چې که څه هم په پښتني ټولنه کې د کتاب خپرولو تاریخ مخای نه لري، خو پښتانه د نور قومونو په پرتله کتاب او مطالعې سره ډېره علاقه نه لري. ځلاند که څه هم دا چار د کتاب چاپونې او خپرونې د روان بهیر لپاره زیانمن بولي، د دې تر څنګ نه حقوقي پلوه هم د خلکو کتابونه له اجازې پرته په پی ډی ایف بڼه خپرول غیر اخلاقي کار بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
په حقوقي لحاظ کله چې کتاب چاپ کیږي په هغه یو لیبل لګیدلی چې د دې کتاب ټول حقوق د خپرندوی ټولنې سره خوندي دي. په حقوقي لحاظ باندې دا یو سرغړونه ده که خپله حتی د کتاب لیکوال هم دا کار وکړي، ځکه چې پروتوکول د خپرندوی ټولنې سره داسې چې باید یوازې د هغه د خوښي او د رضا مطابق هغه خپور شي. دویم اړخ یې د کتاب بازار ته تاوان او نقصان اړول دی. پښتنو کې یو خو د کتاب د پلور بازار ډیر وړ کې دی، یعنی یو کتاب ایله 2000-3000 جلد کتاب چې دی ایله په سختۍ سره ووځي.
په جلال آباد کې د امر کتاب پلورځي سختن لیکوال ژباړن ظاهر امر هم له ورته ستونزې شکایت کوي. ظاهر امر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ستونزې د حل لپاره دوه لارو چارو خپلولې یادونه وکړه. وی وی
اکثره د شي وی چې کتاب لا چاپ نه وي، مونږ نه پی ډی ایف وخت نه کی، خلک میسج را کوي، کمنټونه کې دا خبر را تللی. دوه لارې دي زموږ سره. یو لار خو دا ده چې ځینې بهر میشتي دي، ځینې د دننه هیواد کې د پی ډی ایف باندې کتاب غواړي. نو کوم خلک چې هیواد کې دننه دي هغه ته خو یې خبره ده چې د کتاب پلورنځوی نه ترلاسه کوي. دویمه لارې د بهر میشتو هیوادوالو لپاره دا ده چې دوی کتاب د پوسټ د لارې وغواړي، دوه درې کسره یوځای شي، د یو کتاب په ځای څو نور کتابونه مو غواړي. نو هغوی ته یو ګټه دا ده چې د عین مطلوب کتاب سره به څو نور کتابونه هم ترلاسه، پرندوی ته به ګټه دی کتاب پلورونکي ته چې یو کتاب په ځای به څو نور کتابونه هم خرڅ.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په پېښور کې میشت ډېری کتاب پلورونکي هیواد ته ستانه شوي او په کابل، جلال آباد او نورو ولایتونو کې کتاب پلورځي جوړ کړي. خو د دې په وینا که چیرې د کتاب بازار همدا شان خراب روان وي او پاملرنه ورته ونه شي، نو ښایي ډېری کتاب پلورځي وتړل شي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ځوان شاعر صفی الله مسلم وایي هنري فعالیتونه مینه او مطالعه غواړي. د هنرمن خبره هغه وخت نوي کېدای شي چې خپلې تجربې وړاندې کړي. له ښاغلي مسلم سره زموږ همکار همایون هیواد لنډه مرکه کړې ده چې د ښاغلي مسلم په یو شعر پیلېږي.
لکه سپرغۍ مو ژوند تیریږي د اورونو په سر، دلته بلا جنګونه راغلل د جنګونو په سر. لکه سپرغۍ مو ژوند تیریږي د اورونو په سر، دلته بلا جنګونه راغلل د جنګونو په سر. خاموش شپې سپینې سپوږمۍ رانه سندرې غوښتي، خاموش شپې سپینې سپوږمۍ رانه سندرې غوښتي. راته ایسار دي رانه ستوري پورې غرونو په سر. زما د ژوند زما د تن سوزیده داسې ګڼه، زما د ژوند زما د تن سوزیده داسې ګڼه. لکه ماښام شي ډېوې بلې د قبرونو په سر. لا خو مې هغسې په زړه باندې راګرځې ګرانه، لا خو مې هغسې په زړه باندې راګرځې ګرانه. لا خو مې هغسې اور بل دی د زخمونو په سر، لا خو مې هغسې اور بل دی د زخمونو په سر.
مسلم صاحب که دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي شعر لیکي او څومره شعرونه به دې تر اوسه لیکلي وي؟
شعر زه ډېره پخوا راهیسې لیکم، خو زه په کوم شکل چې زه اصلي د شعر چوکاټ ته راغلی یم یا هغه څه ناڅه د تورې کرښې سره تړلی سم، نو څلور پنځه کاله کېږي چې شعر ته مې مخه کړې ده.
دغه د شاعرۍ د موضوعاتو په اړه که وغږېږو، تاسو چې شعر لیکئ کوم مسایل مو په شعر کې ډېر دي؟
موضوعات خو ډېر دي. هر شاعر ځینې دردونه د ټولنې ناخوالې کله کله دی د خپل ذوق مطابق یا ځینې وخت هغه د زړه درد سیده بیانی په شعر کې. ما هم همدغه شان خپل درد او د ټولنې ناخوالې او کله کله د خپل فکر یا د خپل خیال هغه کوم تصویر یا کوم انځور چې ما تر کوي.
تاسو چې کله شعر لیکئ موضوع در سره وي په هغه شعر لیکئ که نه یو څه ذهن ته راشي یا کینئ خپل یو څه ولیکئ
مخکې له شعر نه چې کله په کوم څه شعر کړي دي؟ هغه اکثره د ټولنې ناخوالې دي یا هغه درد چې ولس پې کړیږي. خو ځینې داسې شعرونه هم شته چې یو ناڅاپه شکل راځي، نو هغه شعرونه مې هم لیکلي دي.
نو اوس که یو شعر واوروئ.
په آینه کې د رنگین رنگین جانان تصویره، په آینه کې د رنگین رنگین جانان تصویره. څنګه حیرانې در نظر شمع حیران تصویره. د چا د یاد د درد شیبې مې چې په مخه واخلي، د چا د یاد د درد شیبې مې چې په مخه واخلي. بس تا تراوړم لپو سترګو کې باران تصویره. زما له اوښکو ډکې سترګې ستا حیرانه کاته، زما له اوښکو ډکې سترګې ستا حیرانه کاته. زما په درد خو نه لمبه شوې نه شوې وران تصویره. ته مې د مینې تسلسل ته مې د ژوند پسرلی، ته مې د مینې تسلسل ته مې د ژوند پسرلی. زما د سوي سوي زړه تاخ کې جانان تصویره. ستا د حیران 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 نظر بلا واخلمه، ستا د حیران 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 نظر بلا واخلمه. زما د ژوند زما د عشق پشان ستومان تصویره، زما د ژوند زما د عشق پشان ستومان تصویره.
مسلم صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې زه په ټولنه چې څه تیریږي هغه په خپل شعر کې راخلمه، یعنی دغه د ټولنې ستونزې یا دغه غمونه دا چې دي دا په ټولنه کې شته دي او دې سره ټول خلک عادت دي. هر ورځ موږ وینو چې دغه ډول بدې پېښې په افغانستان کې کېږي، خو دلته نوی څه دي؟ یعنی شعر خو نوی څه غواړي، نوښت غواړي، نوی خبره غواړي. په دغو پېښو کې تا ته نوی څه ښکاري او په شعر کې دي له دغو پېښو نوی شی چې تا وړاندې کړی وي څه دی؟
زه فکر کوم چې هر هغه فرهنګي حرکت چې نوښت پکې وي یا ادبي حرکت هغه چې په نوښت ولاړ وي هغه خلک خوښوي او خلک دغه سره شوق او علاقه ښیي. هغه څه چې ما مخکې د خپلو خبرو کې ویلی چې یعنی هغه څه چې ما لیدلي او هغه څه چې زه دردولی یم په خپل شعر کې مې راخیستي. خو داسې ځکه اوس وایم چې په خپل شعر باندې دلته تفسیره وکړم چې دا نوښت لري یا یو ډول اضافه والی یا سته پکې، خو دا زه نسم ویلی. خو دا قضاوت به وګړو او لوستونکو ته پرېږدو چې هغوی پکې څه وایي.
په دغه عمر وخت کې چې تا شعر ولیک د شاعرۍ په اړه خپلې تجربې راته وایي چې تا ته شعر څنګه ښکاره شو او که یو څوک لیکي ستا مشوره یا ستا تجربه کله هغه سره شریکوي چې هغه د شعر په لیکلو کې دغه شعر ښه کوي؟
اول خو مینه او شوق دا ډېره مهمه ده، سیدی دې سره مینه ولري، یعنی هر هغه کار چې کیږي خصوصا ادبي بخش کې نو هغه باید علاقه ولري. دوم که څوک غواړي چې شعر ولیکي یا د شعر د ادب په نورو چوکاټونو کې کار وکړي، لازمه دا ده چې هغه د نورو شاعرانو یا د نورو ادیبانو د لیکوالانو لیکنې شعرونه وګوري، ادبي غونډو کې باید کینی، له نورو شاعرانو سره خپلې تجربې یا د نورو شاعرانو نه خپلې د هغوی تجربې واخلي او له هغوی سره د خپل ادبي فعالیت چې ده کړی هغه شریک کړي، کېدای شي دا ښه واقع شي.
اوس به نو یو بل غزل درنه واورو.
او غزل ده وایي چې ستا د ټنډې په جلوه باندې پوه نه شوم، ستا د ټنډې په جلوه باندې پوه نه شوم، په کنغښتې څومره لویه معما وه، لکه سیوری په یو چا پسې روان وم، لکه سیوری په یو چا پسې روان وم، یو چا ایښې په وجود کې راته سا وه، او تېرې شپې له هر نظره رڼا یووړه، تېرې شپې له هر نظره رڼا یووړه، خو دا ستا د سترګو هغسې رڼا وه، او دلته هر سړی تر ځان پورې محدود و، دلته هر سړی تر ځان پورې محدود و، دا دنیا خو بس همدومره دنیا وه، ټول وجود به مې ډبرو څخه جوړ و، ټول وجود به مې ډبرو څخه جوړ و، ټوله شپه به مې په غېږه کې صحرا وه، ټوله شپه به مې په غېږه کې صحرا وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس ته نقل وار دی وږمې دا ځل درې لنډې کایتونه راوړي. دا وایي هر نقل ځانګړی پیغام لري چې ډېر څه ترې زده کېدلای شي. غوږ به شو وږمې ته.
په تیرو هیرو زمانو کې د رنگ رنگ وزرونو چغیدونکې مرغه باربیت په ځنګلونو کې نه بلکې د خلکو په کورونو کې اوسېده. باربیتان دومره تکړه و چې په کوم ځای کې به اوسېدل د هغه ځای د خلکو ژبه به یې په اسانۍ سره زده کوله. دوی ښه هوښیار مرغان وو او له انسانانو سره یې خبرې کولی شوې. یوه ورځ یو بې وزلی بزګر چې سونان نومیده او سخت وږی و له خپل کور سره نږدې په پټو کې یوه میخه ولیده چې بې څښتنه په خپل سر ګرځېده. دی پوه شو چې میخه د د ګاونډي کلا هانده، خو څرنګه چې ډیر وخت یې غوښه په ژبه نه وای ایښي، لوږه ورباندې زورور شوه او د میخې د پټولو نیت یې وکړ. میخه یې ونیوله، چټ پټ یې حلاله کړه، ټوک ټوک یې کړه، غوښه یې کور ته راوچلوله، یو څه یې پخه کړه چې د لوږې اور ورباندې ووژني، او نوره یې ټوله په خپل ګودام کې پټه کېښوده چې په ورو ورو به یې خوري. سونان خپل ښځه او ماشومان راوبلل، د غوښې د موندل کېدو زیری یې ورباندې وکړ، او د ګاونډۍ د میخې د پټولو کیسه یې وپوهول. په سبا ورځ د سونان ګاونډۍ کلاحان د هغه د کور دروازه وټپوله، او چې دی ور ووت ورته یې وویل، میخه مې ورکه ده، تا خو به نه وي لیدلې. سونان سترګې کوسي واچولې او ځواب یې ورکړ، نه نه مې دی لیدلې. دغه وخت باربیت ناڅاپه خوله پرانیسته، ویې ویل، سونان تېره شپه د میخې غوښه پخه کړه او نوره غوښه یې په ګودام کې پټه کړې ده. دواړو کسانو مرغه ته وارخطا وارخطا وکتل، او مخکې تر دې چې سونان ته څه ووایي کلاحان د هغه ګودام ته منډه کړه. سونان پسې ورغی او مرغه هم په دوی پسې والوت. په ګودام کې چې کلاحان غوښه ولیده، په حیرانۍ سره یې سونان ته وویل، دا څه دي؟ سونان لکه څوک چې هیڅ وار خطا شوی نه وي په سوړ انداز ځواب ورکړ، دا زما د خپلې میخې غوښه ده، ډېرې ورځې پخوا مې حلاله کړې وه. باربیت یو ځل بیا په خبرو راغی، ویې ویل، نه نه، دا د هغې میخې غوښه ده چې پرون دې حلاله کړې. تېره شپه د مېرمنې او ماشومانو ته هم همدا خبره وکړه چې زه یې کوم. سونان او کلاحان دواړو یو ځل بیا مرغه ته په حیرانۍ وکتل. سونان په قهر شو او کلاهن نه پوهیده چې اوس د مارغه ومني کده سونان. سونان وویل رازه سبا ته به دا خبره په قاضي باندې فیصله کړو او وبګورو چې د انسان خبره مني که د بې عقل مارغه. کلاهن ورسره ومنله او وی ویل چې سبا به له ده او مارغه دواړو سره په محکمه کې وویني. سونان چې کلاهن رخصت کړ د کور دروازه یې په ځان پسې پورې کړه او خپل اندېښنو سره یوازې شو. د له اوږده فکر وروسته یو چل ته پام شول. مرغه یې ونیو او په یوه لوښي کې یې واچو او د لوښي په سر یې یو تور ټوکر وغړاوه. په هغه شپه آسمان تک شین و، ستوري پراکېدل او پنځلسه یې خندلې، خو د لوښي په منځ کې تکه توره تیاره وه. وروسته بیا سونان د لوښي په ټنګولو او ټکولو شروع وکړ. اول یې ورو ورو او بیا یې ښه په زوره ټکار یې ورباندې جوړ کړ. د لوښي په منځ کې ایسار مرغه دیګ ته اخیستی و. هغه لسانه سره وویل چې اوف، آسمان څنګه بدغړمبېږي، څنګه تالنده ده. مرغه چې له تالندې باد منل له ویرې د پاڼې غوندې پوړېده. دغه وخت سونان د لوښي د سر په غوړولي ټوکر باندې اوبه واچولې چې لاندې د خوارکي مرغه په سر او رنګینو وزرونو باندې داسې څڅېدلې لکه باران چې اوري. مرغه له ځانه سره وچونېده. په ریګ دیدلې غږ کې وویل اوف، څومره تیاره او باراني شپه ده، خدای دې ژر تیره کړي چې رڼا شي. همداسې وشول. سونان سهار وختي د لوښي له سره تور ټوکر لرې کړ او په مرغه باندې رڼا ولیده. سونان مرغه ته وویل چې دواړه به محکمې ته ځو. په محکمه کې قاضي د کلاهن خبرې په غور واورېدې. بیا یې مرغه ته د خبرو نوبت ورکړ. مرغه چې غاړه هڅکه نیولې وه قاضي ته وویل زما څښتن د خپل ګاونډي میخه حلاله کړه، د هغې غوښه یې یو څه وخوړه، نور یې په ګودام کې پټه کړه. ما همدا خبره له خپل څښتن څخه چې خپلې مېرمنې ته یې کوله ټکي په ټکي واورېدله. سونان د مرغه په خبره ومسېده. قاضي ورته وویل ولې مسېږې؟ سونان وویل صاحب، زه هیڅ نه پوهېږم چې تاسې ولې د یوه بې عقل مرغه خبرې اورئ. قاضي ورته وویل په دې هر څوک پوهېږي چې باربیت یو ډېر هوښیار مرغه دی، د ده خبرې باید واورو. د سونان په شونډو یو ځل بیا مسکا خپره شوه. ویې ویل صاحب، دغه باربیت همیشه ناپړېتې وایي، زه به اوس د ده کومه کیسه درته کوم. رښتیا تاسې خو ورنه وپوښتئ چې دا تېره شپه څنګه وه، څه حال و؟ قاضي باربیت ته مخ واړاوه او د تېرې شپې پوښتنه یې ورنه وکړه. باربیت یو ځل بیا غاړه هڅکه کړه. ویې ویل تېره شپه تروږمۍ وه او سخت باران ورېده. کابو ټوله شپه د تالندې غورهار و. په محکمه کې حاضرو ټولو کسانو ته د مرغه په خبره خندا ورغله، ځکه تېره شپه خو په آسمان کې وریځ نه و او خورا ښکلې او روښانه شپه وه. سونان قاضي ته وویل صاحب، اوس خو به مو یقین شوی وي چې د داسې شي شاهدي د منلو نه ده. قاضي سر وخوځاوه. ویې ویل هو، ته بې ګناه یې، او څرنګه چې د دې مرغه خبرو په لوی جنجال پیښ کړی وي، نو زه امر کوم چې تر دې وروسته هیڅوک حق نه لري چې دغه مرغان په کور کې وساتي. ټول باربیتان باید له کورونو وشړل شي او له دې وروسته په ځنګلونو کې ووسي. یوازینی روان کس د لوی سین په تل کې ژوي اوسېدل. سین روان و، سین سپانتو، اوبه بهېدلې، خو ژوي د سین د تل او د څنډو په کاڼو او وښو پورې کلک نښتي و چې هسې نه اوبه یوسي او خونې څپې سر په کاڼو ووهي. وختونه اوښتل، اوبه روانې وې او د سین د تل ژوي د صدمې له ویرې ځای په ځای پاتې و. په دې منځ کې یوه ورځ یوه ژوي وویل چې ځای په ځای پاتې دا یې زړه تنګ کړی دی، غواړي له روانو اوبو سره روان شي او د ژوند نوي رنګونه وګوري. نورو ژوو که هر څومره منع کړ او ورته یې وویل چې د ژوند هغه طریقه مه پرېږده چې پلار نیکه دې خوښه کړې ده، مګر د دې ایسارېدو نه و. له ولاړ ژوند سره یې خدای پاماني وکړه او له څپو سره روان شو. د چې روان ژوند نه و کړی، په اوله کې لږ بې تولې شو، څو ځله له کاڼو سره کلک ولګېد او دردونه یې تیر کړل، خو په لنډ وخت کې د پرمختګ چل زده کړ. ډېر څه یې ولیدل او د ټولو حقوق شوو په حال یې افسوس وکړ چې د سینې په تل کې د ژوند په زړو طریقو پورې ټینګ نښتی وو. هغوی چې به د ته وکتل و به یې ویل، بزرګ دی، نه ویریږي، بې وزرو الوزي. او بیا به یې آواز ورباندې وکړ، ای بزرګه، دعا راته وکړه، ستا دعا قبلیږي. ده به ورته وویل، بزرګ نه یم، بیخي ستاسې غوندې یو څوک یم، د دعا په تمه مه کینئ، بس دومره وکړئ چې را روان شئ. زما غوندې به هغه ستاسې خبره بې وزرو والوزي. هلئ، برکت په حرکت کې دی. خو دوی نه خوځېدل، او په یوازینی روان کس پسې به یې ویل، بزرګو خو ارمان ارمان، موږ یې لایق نه وو، رانه تیر شو، رانه لاړ. تر ټولو مناسب خدمتګار. په تیرو زمانو کې چې د انسانانو پیر او پلور منع نه وو، د غلامۍ زمانه وه. یو شتمن د غلامانو بازار ته لاړ چې د زن د خدمت لپاره تر ټولو مناسب مریی ومومي. په بازار کې بې شمېره کوټنۍ وې. لومړۍ کوټنۍ ته ورغی، یو مریی پکې ناست و چې شاته په دیوال باندې بیه لیکلې وه، او ورسره دا هم لیکلي وو چې په وروستۍ کوټنۍ کې په لا لوړه بیه تر دې ښه مریی موندلی شي. شتمن دویمې کوټنۍ ته ورغی، هورې هم یو مریی ناست و، او په دیوال باندې لیکلي وو چې په ورپسې کوټنۍ کې په لا لوړه بیه تر دې ښه مریی موندلی شي. د شتمن د پیسو کمی نه وه. په دې تمه چې د ځان د خدمت لپاره تر ټولو مناسب کس پیدا کړي، درېیمې کوټنۍ ته ورغی، هورې هم په دیوال لیکلي وو چې په ورپسې کوټنۍ کې لا ښه مریی موندلی شي. د هرې کوټې په دیوال باندې هم دا خبره لیکلې وه، او شتمن مخته پسې لاړ. د بازار په بل سر کې وروستۍ کوټنۍ ته ورسید. په وروستۍ کوټنۍ کې مریی نه وو، خو د مریی په ځای یوه هنداره ایښې وه، او د هندارې شاته په دیوال باندې لیکلي وو چې د ځان د خدمت لپاره تر ټولو مناسب کس هغه څوک دی چې په هنداره کې درښکاري.
اطلاعات فرهنگ وزارت در روان کال د هنری او فرهنگی جایزو یو ګټونکی د درداباد شاعر ښاغلی بختیار تلاش و. تلاش وایي شعر باید شوري ولیکل شي چې د تغزل مرحله ته ورسیږي. له دې ځوان او نوښتګر شاعر سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې له ځوان شاعر او لیکوال بختیار تلاش سره په نوي شيري فورمونو او په نوي شيري بهیر لدی ور علاوه په تغزل غږید. تلاش سب سړی مشي.
سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته.
تلاش سب، زموږ ځوان شاعران اکثر وخت د تغزل کلمه ډیره یادی، خو فکر کوم تر ډیره پوری یو شمیر د تغزل په مفهوم نه پوهیږي. تغزل په شاعری کې یعنی څه؟
تغزل په تر ډیره داسې انګیرل کېده چې دا یوازې په غزل کې، خو دا په قصیدو کې هم کېدلی شي چې پیدا شي، خو د قصیدو په هغه عشقي برخه کې. تغزل د غزل تر ټولو خوږ او هغه بیت دی چې ستا د اظهار بشپړ حالت پکې بیان شي او ټول شریخي غني ولري. دا که هر ډول بیت وي د تغزل په تعریف کې شاملېږي.
یعنی استاس له خبرو دا معلومیږي چې تغزل به په یو بیت کې مال راڅرګندېږي، تر ډیره پوري به لتخیل او هغه استاس ذاتی احساسات او هغه څه چې تغواړي هغه ټول پکې ور انتقال شوی وي، او له دې ور علاوه ټول د شریعت توم نیولري.
بله بله، هم دغه د تغزل تعریف دی. بس که دغه هر بیت ولري دا په تغزل کې شاملېږي، خو دا تر ډیره بیا په نظمونو کې نشي راتللی، ځکه نظم دا ښېګڼې نشي راټولولی. ټولې نظم کې مثلا داسې پرلپسې یوه خبره باید شروع شي چې که په څو بیتونو کې وروسته خلاصه شوه، نو په د غزل په بیتونو کې بیا یو څه ډېر
تاسو شامل دي
ځکه چې هغه معمولا بیتونه وي، یعنی د عربانو په اصطلاح یو کوټه وي، هغه ټول مواد په هغه کې انتقالولی شي. د ځوانو شاعرانو په شاعرۍ کې تاسو تغزل څنګه ارزوئ؟
ولله د ځوانو شاعرانو په شاعرۍ کې شته، مثلا د شاه سعود په شاعرۍ کې شته، د ممتاز په شاعرۍ کې شته، د ریاض تسنیم په شاعرۍ کې شته، د خدا احسان الله درمل په شاعرۍ کې شته، د ډیرو شاعرانو په شاعرۍ کې شته. خو دلته یوازې مهمه خبره په دې کې دا ده چې تغزل انسان وپیژني کنه، او بیا هغه د تغزل تعریف ته په پام سره ټولې ښېګڼې د تغزل په بیت کې ځای کړی شي. خدا بیا دار شاعر د وسی خبر هم نه ده، او داسې هم نه ده چې هر بیت دې اتمی تغزل ولري. که په غزل کې کوم بیت داسې تغزلي بیت وي چې په هغې سړی حساب وکړی شي، مثلا زه دغه یو بیت وایم، د ریاض تسنیم: د خودکشۍ په لذتونو دې ماړه کړو دومره، چې اوس کاڼه دي هم ړانده دي هم ګونګیان دي خلک. نو که هغه د تغزل ټولې ښېګڼې شته،
تلاش ته ما سره پوښتنه دا ده چې د تغزل په یو بیت کې په شوري ډول اچول کیږي که نه په غیر شوري ډول لیکل کیږي؟ ترې
دا خدا سیده چې شاعری شوري نه وي، بیا هغه شاعری تر ډیره دامم نشي کولی. کنه داسې لکه د بازار موسیقي، د بازار موسیقي داسې چې مثلا لکه شین اسمان زرې زرې سړی مثال ورکړي شي، هغه وغه د هارون بادشاه یا د کرن خان یا د دوی ته ورته د نورو پخو سندرغاړو دا هنر چې دی، دا د زړه له تلې، دا د بازار لپاره نه، دا د هنر لپاره شوی. کنه نو په همدې پار دا ډیره ادامه لري، ادامه کولی شي.
زما هدف پوښتنې دا و چې معمولا له یو شمېر شاعرانو شعر لیکل کیږي، یو شمېر شاعران شعر لیکي، همدغه شان د تغزل مسله ده. آیا د تغزل له شاعر لیکل کیږي په یو بیت کې راوځي که نه، هغه په فکر کې له ډېر فکر و سوچ نه وروسته شوری ډول
تغزل باندې؟ طبعا دا شوری کار دی، یعنی تر ټولو مهمه خبره ده ښه غزل کنه. که چیرې ښه غزل ته فکر کیږي، دا هر بیت د غزل برخه ده، او په ښه بیت باندې شاعر باید فکر وکړي، او باید شوری ولیکي چې هغه د تغزل مرحلې ته ورسیږي. هغه ټوله پیرایه چې ده د تغزل، هغه یا ټوله محتوا چې ده د یو تغزلي بیت، هغه پکې راونغښتل شي. کنه که چیرې مثلا د غزل ټول اساس ریاضت نه وي، غزل هغه د غزل تاریخ چې د غزل بیتونه نشي شمارل کېدل.
څوک یو شمیر ځوان شاعران یا لدی ورآله او پخوانی شاعرانو کې مداسې و چې له شاعرۍ سره داسې غیر شعوري او بې پروايي کوي، د دوی پایلې څه دي؟
خدا بیا تر ډیره دوام نه کوي. که چیرې دا داسې بې پروايي ډول وشي، د دې ادامه ښه نه وي، تر ډیره ادامه نشي پیدا کولی، او د یو وخت لپاره محدود پاتې کیږي. بیا له هغې نه وروسته هغه نه خپل شعري رنګ پرېښودلی شي، او نه دی بیا داسې حل کې لکه مثلا موږ ورته وایو ځوړن دی که نه، نه پورته تللی شي نه لاندې. په همدې کې چې دی خپل هغه رنګ پرېږدي تر یو څه وخته ورسره، بیا وروسته له هغې هغه د شاعر ته مچ ورنه کیږي، هغه مسؤلیت یې نه ادا کړی.
معمولا پخوانیو شاعرانو به د تغزل په اړه دا خبره کوله چې په کوم بیت کې تغزل ډیر وي، هغه نو ډیر مبهم وي، ډېر څوک پرې نه پوهېږي، لږ ستونزمن وي، ډېر زیات فکر ته اړتیا لري چې سړی په فکر وکړي. آیا فکر کوئ چې د تغزل معنا هم دا ده؟
نه، دا د تغزل معنا نه، د پخوانیو شاعرانو کې تر ډېره په صنعتونو باندې تکیه کېده. او بل ستونزه دا وه چې په هغې کې د نورو ژبو کلمې ډېرې وي، مثلا بیا تر ډېره په کې د عربي کلمې ډېرې وي، اما هغې به شعر ته ابهام ورکوه، او دا ابهام به هم داسې نه و چې مثلا دا به د هر چا د سویې برابر نه و. اوس که مثلا څوک د کاظم خان شهدا په شاعري د ګونګویلي یا د ابهام ټاپه لګي، دا د دې معنا نه ده چې رښتیا هم همداسې ده. دلته یو څه د تعامل وړ دا دی چې موږ نه پې پوهېږو که نه. که چېرې زموږ سویه د شاعرۍ په اړه هغومره شي چې کاظم خان کړې ده، نو بیا دا خبره ورکی.
تغزل د ټولو د پاره یو ډول وی کنه؟ هر څوک تری ځانګړی تعبیر لري. مثلا یو غزل دی، ما ته پکې یو بیت خوند راکړي، او دا ما ته تغزلي بیت ښکاري، تا ته پکې بل بیت تغزلي بیت ښکاري. آیا داسې ده کنه؟ کوم بیت چې تا ته ښکاري هغه ما ته هم رنګ ښکاري؟
یو خو سړی عمومي معیار په هنر کې نشي ټاکلی، دا یو خبره ده. بل دا د ذوق مسله هم ده کنه، چې ذوقونه مختلف دي. درېیمه مسله چې تر ټولو مهمه ده، هغه د علمي کچه ده. مثلا ښایي د یو عادي یا یو عادي وګړي یا یو بې سواده وګړي دا شعر خوښ شي، چې تا سره په هغه ډېر ښه تحلیل وکړی شي، خو ستا به پکې دغه د تغزل لپاره چې تقریبا نسبتا معیار دی، کېدای شي هغه ستا خوښ یو هماغه تغزلي بیت وي، نه هغه چې یو عام وګړي خوښ کړی.
که تاسو راته داسې یو څو بېلګې ووایئ چې هغه د لوړ تغزل نمائندگی وکي په پښتو شاعرۍ کې. البته
د خپل وینې مې څلور اړخو ته وشیندلې او خون بهامو کاسره قدر ته وانخسته. د جنتونو خواهش دو سپوږمو ته راوستلو سړیو د ژوند نه مو مزه قدر ته وانخسته.
ډېره مننه ژوندی اوسې. تر
بابا دوسه تاسو نن مننه.